Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د لنده یا قوس وویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی ده چې استازو یې په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. همداراز واورئ چې د برتانیا صدراعظم وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د موافقې د تصویب لپاره به د دې هیواد په پارلمان کې د جنوري په 14 رای واخیستل شي. په دې نیم ساعته خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډي د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی. او پاکستان په جاسوسۍ د یوه تورن هندي وګړي حمید نهال انصاري د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې امریکایي لوري سره یې په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسېدو په اړه خبرې کړي دي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی و او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي چې استازی د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بېنظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بېنظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی لیدل شوي دي. یا ماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل ډېر کارونه سم کړي.
دا ډېره
مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي مهم د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د اوري په 1:30 نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینا پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په هیواد کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګني راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. د روسیې په کوربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریې د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د دیمستورا دفتر پرون وویل چې دالی د نکتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په دې لیدنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دیمستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ده ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولساتی ځواکونه وایي چې د اسرائیل پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوه یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیک څخه سرغړونه ده. دې ځواکونو تر اوسه څلور هغه تونلونه تایید کړي دي چې د اسرائیل پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلوونکې کرښې په اوږدو کې موندلي. د ملګرو ملتونو سولساتو ځواکونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دوه تونلونه د ملګرو ملتونو له 1900 پرېکړه لیک څخه سرغړونه او د ژورې اندېښنې وړ بللي دي. اسرائیل ویلي دي چې سولساتي ځواکونه باید د دې تونلونو په برخه کې اقدام وکړي، خو زیاتوي چې اسرائیل د لبنان حکومت د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه د سرغړونې مسؤول بولي. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاری په نوم د یوه هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاری چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی، له درې کلن بند وروسته خوشې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې انصاری له زندانه خوشې شوی او هند ته استول شوی دی. د فیصل په وینا انصاری په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاری دا تورونه رد کړي وو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. پراپورونو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د افغان حکومت پلاوی هم په ابوظبي کې و. لویه څارنوالي وایي په 19 ولایتونو کې د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په تړاو سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي.
هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلودلی ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایو څخه مستثار نه شي.
په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لیست له اعلان وروسته یو شمیر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي.
کمیسیون هغه کاندیدان ته چې هغه رایه نه ده وړې، هغو ته سندخان ډکړي دي. دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه په پارلمان کې د جنوري په 14 نیټه رایه واخیستل شي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. طالبانو تایید کړی ده چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او د متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیوني شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی، خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپوړو غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست ویلو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکه چې پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی، خو د رویترز اژانس راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جتپوړي غړي یې په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکزه و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره یې شریک کړي. افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې یا محمود وای د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تیره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسلو متمرکزه و وویل، موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي تر اوسه د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په اړه له 19 ولایتونو څخه 1 قضیې ورسېدلې او په تړاو یې سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي. د خبره د لوی څارنوالۍ ویان پرون په کابل کې وکړه او ویې ویل چې په دې ډله کې ملکي کسان، دولتي مامورین او د امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي شامل دي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په تذکیرو کې تصویر د دغو تذکیرو لیږد او کارول، د انتخاباتي سټیکرونو خرڅول، د انتخاباتي اساسو موادو غلا، د انتخاباتي محلونو د چارو اخلالول او داسې نور هغه موارد دي چې عاملین یې نیول شوي او څېړنې ترې کیږي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. د موبایل دا د هغه پلاوی ارزونې دي چې انتخاباتي شکایتونو ته په پام د لوی څارنوالۍ په مشرۍ د جمهوری ریاست لخوا د هیواد 19 ولایتونو ته ګمارل شوی و. د دې یاد پلاوی د ارزونو په اړه وویل،
تا هنوز در 19 ولایت به شمول کابل قضایت خوابات
د موبایل تر اوسه چې د کابل په ګډون په 19 ولایتونو کې د انتخاباتو او د انتخاباتي جرایم اړوند پیښې شوي، په مجموع کې 1 قضیه لوی څارنوالۍ ته رسیدلی چې وسیډل شي. په دغه قضیو کې 213 کسان تورن دي،
متهمین هستند.
خاغلی رسولی وویل په دوی کې 22 کسان انتخاباتي کارکونکي، 23 د ملکی او نظامی ارګانونو منسوبین، 4 د ولسوالۍ د شوراګانو کاندیدان او 1550 عادي وګړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان دا هم وویل، د انتخاباتو په پروسه کې په ټول هیواد کې 1545 تذکیرې تصویر شوي او د پکتیکا په ولایت کې د انتخاباتو د اساس په 8 کتابونو کې ګوتې وهل شوي چې د ټولو په اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼو سیاسیونو، د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف، مدني ټولنې، د ملي شورا غړو او عامو خلکو په وار وار د انتخاباتو په پروسه کې پر درغلیو انتقادونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د دغه پروسې اړوند شاوخوا 2000 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې پاکې او ناپاکې رایې د انتخاباتي شکایتونو په مشوره بیلې کړي چې د رایو د لومړیو نتایجو اعلانول پیل شوي او لا هم دوام لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له آزادي راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د هڅو هرکلی کوي خو تاکید هم کوي چې دغه اداره باید د کشفي او امنیتي ارګانونو په مرسته د انتخاباتي درغلیو نورې قضیې هم کشف کړي.
د دغه فساد کچه شاید په د اتیا قضیو پورې محدوده پاتې نه شي. موږ له لوی څارنوالۍ څخه غوښتنه دا ده چې دا قضیې صرفا په هغه ولایاتو کې او د ټیټپوړو کارکوونکو په کچه باندې هغه محدوده نه کړي. څه چې مهم دغه دا ده چې موږ هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلودلی ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایو څخه مستثنا نه شي.
ښاغلی رشید وایي لوی څارنوالۍ باید د انتخاباتو په پروسه کې د تورنو او مجرمینو په اړه د خپلو څېړنو نتایج خلکو ته اعلان کړي ترڅو خلک پر عدالت او د حکومت پر حاکمیت باوري شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په هلمند کې د ولسي جرګې د ناکامو کاندیدانو د اعتراض او تورنو په اړه راپور لرو، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ستارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم تمه نه کېږي چې افغان چارواکي دي په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دې ناسته کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوري پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅې زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمې خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه له کله چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره یې جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبې ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکېچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه 12 کلنه جګړه چې پکې امریکا یو ټریلیون ډالر لګولي، د دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورځپاڼې د یو افغان ژباړونکي نظیر آین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15مه ختمه شوې خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نظیر آین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ دی. ډیلی میل د آین په حواله لیکلي چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د دې خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي 1440 تلین د سمانه څاپه تر سره کولو ول منزل شو. د بلخ فرهنګیان وایي مولانا د خپل تصوفي او عرفاني شعرونو په خاطر پیژندل کیږي، خو د ادبي فقر د حاکمیت له کبله بلخیان له هم مولوي او دغه له تصوفي تګلارو سره سم آشنایی نه لري. د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي په خپل راپور کې وایي چې د مولانا د تلین د پرونی غونډې په مراسمو کې د سما صوفیانه نڅا هم شامل و.
په بلخ کې د مولوي له 1440 تلین څخه د سما نڅا په در سره کولو سره لمانځنه وشوه. مولانا جلال الدین محمد بلخي چې په مولوي رومي او د بلخ په خدوانګر هم مشهور دی، په 1508 هجری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. د هغه نوم محمد او د حیات په دوران کې یې القاب جلال الدین او مولوي ول. مولانا په 13 کلنۍ کې له بلخ څخه ترکیې ته ولاړ او ټول عمر یې په غربت کې تیر کړ. څه باندې 2 پېړۍ کېږي چې مولوي د ترکیې په قونیه ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه مقبره د قونیه د مشهورو او فرهنګي میراثونو له باارزښته ځایونو څخه شمیرل کېږي. جلال الدین محمد بلخي د خپلو عرفاني او تصوفي شعرونو له امله په نړۍ کې ډېر پېژندل شوی او مشهوره دی او د هغه معروف کتاب معنوي او مصنوي د نړۍ په 300 مختلفو ژبو ژباړل شوی او له چاپه راوتی. د سمانڅه د مولوي د تصوف لا بارزښت ځانګړتیا اوسخه بلل کیږي. خو دلته په بلخ ولایت کې د مولوي د زیږ د پزای کې فرهنګیان وایي چې په ټولنه کې د ادبي فقر د حاکمیت لامل مولانا او د هغه تصوفي او عرفاني شخصیت خلکو ته نه دی پیژندل شوی او ادبي آثار هم ډیر لوستونکي نه لري. په بلخ کې فرهنګي فعال جان محمد جیهون یې پاړه وایي دا چې په بلخ کې لکه خلک د مولوي آثار لولي اساسي عمل یې په ټولنه کې د فقر حاکمیت دی او همدارنګه د مولانا عرفاني او تصوفي شخصیت پیژندنې ته پاملرنه نه ده شوې.
خبری مجله اوري.
په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لست له اعلان وروسته یو شمیر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي که حکومت او د شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه ونه څېړي نو د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکي پارلمان ته د هلمند څخه د بریالیو کسانو پر ابتدایي لیست د شک او اعتراض لپاره دلته راټول شوي کسان وایي که حکومت مداخله ونه کړي او د شکایتونو کمیسیون پر ابتدایي لیست د سر غور ونه کړي په لاریونونو او ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. د پارلماني ټاکنو د یوه نوماند ملا شیر محمد اخونزاده، د دفتر مسؤول عبدالمجید اخونزاده او یو بل خپلواک کاندید نصرت الله سفاری رسنیو ته وویل د دوی طرفدارانو په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده، ځکه نو د ولایتي کمیسیون تر څنګ د ټاکنو پر عمومي کمیسیون شک لري چې د دوی په رایو کې درغلي کړې ده.
د انتخاباتو کمیسیون په دې کې درغلي کړې ده. هغه اشخاص، هغه کاندیدان چې هغوی رای نه ده وړي، هغه ناکامه کاندیدان و او هغه د ولس په خوښه باندې ټاکل شوي نه دي، هغه د کمیسیون په خوښه ټاکل شوي دي. کمیسیون هغو کاندیدانو ته چې هغه رای نه ده وړي هغو ته سونډه خانډه کړي دي، دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
نو موږ د شکایتو د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې زموږ شکایتونه دي په جدي ډول سره وڅېړي، بې پروايي وکړي. نو بیا عدلي او قضایي ارګانونه سته او هم به ولسونه راووزي د خپل حق د غوښتلو لپاره به پراخ لارینونه وکړي.
هلمند ته پولیسي جرګه کې 8 چوکۍ ورکول سوي دي چې 2 د شوجي دي. دا ځل د شوجو پراته د ابتدایي لیست له مخې برالي کسان ټول نوي او ځوانان دي. که څه هم په خوا دورو کې د هلمند د 8 کسانو څخه 1000 و، خو دا ځل ټول کاندیدان ناکامه سوي دي. ولسی جرګې ته د کاندید میرزا حسین علیزاده ورور او د معلم میرولی خان د دفتر مسؤول رسنیو ته وویل که عدالت ورته ونه رسېږي او د شکایت کمیسیون ژغوانوري د حکومت سره پرېکون کوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
مردم به دولت اختار میتن، مردم به دولت میگن که شما انتخابات ریاست جمهوری رو پیشرویی دارین. در صورتی که به خواست مردم، به داد مردم رسیدگی نشوه، مردم ناامید میشن از پروسه انتخابات و در انتخابات های آینده امکان داره مردم انتخابات تحریم کنن و در انتخابات سهم نگیرن.
دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د شپې لارخه د ابتدایي لیست او بریالوی کسانو پر اعلان هم شک وشو دی او هغه د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو فریب یاد کړ. د یادونې وړ ده چې د معترضو کاندیدانو د تورونو په اړه مې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د مسؤلینو سره د خبرو ډیره هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویل اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو د موافقه یا بریگزټ د تصویب لپاره به د هیواد په پارلمان کې د جنوري 14 رای واخیستل شي. ټاکل شوی و چې د برتانیا پارلمان د دسمبر 14 نیټه د موافقه ته رای ورکړي، خو میرمن می دا پریکړه ځنډولې وه.
له اروپای اتحادیه د بریکزټ یا د برېټانیا د وټلو د پروسې د پیلې دوه لپاره لس اونې پاتې دي، خو په دې برخه کې ستونزې او مخالفتونه په خپل حال پاتې دي. ټاکل شوی چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د موافقې پر سر له څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د برېټانیا په پارلمان کې رایه واخیستل شي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می پرون دوشنبې په پارلمان کې وویل چې رایه ګیري به د جنوري په 14 وشي. پوهیږم چې دا د ټولو لپاره یوه بشپړه موافقه نه ده، دا یو جول جاړی دی، خو که موږ پرېږدو چې د دښمن بشپړه موافقه یوه ښه موافقه شي، په هغه صورت کې موږ منو چې له یوې موافقې پرته تریزا می په ټینګار ویلي چې د بریکزټ موافقه به عملي کوي، خو پر نوموړي فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر مخالف سیاستوال د بلې ټولپوښتنې په ترسره کېدو یا هم په پارلمان کې د بریکزټ پر سر د په ټپه درېدلي حالت د پای ته رسېدو لپاره له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه په رایه اخیستو ټینګار کوي. د کارګر ګوند مشر جرمی انکوربین چې د می یو عمده سیاسي مخالف ګڼل کېږي، د پارلمان په غونډه کې د می لخوا د بریکزټ د موافقې پر سر د جنوري د 14 پر رایې اخیستو خواشیني څرګنده کړه. هغه وویل د می په کار کې د ځنډ په خاطر هغې ته د نه باور رایې د طرحې وړاندیز کوي. د برېټانیا حکومت او اروپایي اتحادیې تیره میاشت له دې اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر موافقه وکړه. دغه موافقه د برېټانیا د پارلمان تصویب ته هم اړتیا لري. منتقدین وایي مای په پارلمان کې په دې اړه د ډسمبر د 10 نیټې رایه ګیري هغو اندېښنو ته په پام شاته وغورځوله چې ښایي وکیلان یې رد کړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړپوري محاورو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته. د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا مموتو وای د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د اوسنیو انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د دې پروګرام یوې کارکوونکې پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې ده. تکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. په لوپلان کې ډیر د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه وایي چې د اسرایلو پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوی د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و له درې کلن بند وروسته خوشي کیږي.
دا ژوند رنگونه.
زمانم سید احمدی لمندی، خپلواک ژورنالیست.
ابرو جان، داس معلومی گشته سی په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې کار کړای ده. نو رازو په توپیرونو بین نن وغږی کیږي چې دولتي ادارې او شخصي ادارې څومره توپیر نه لري سره.
شخصي ادارې همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی ادب په لږو امکاناتو او په ډیر رښتوګه سره ورسوي، او دولتي ادارې چې د افغانستان اکثره ادارې خپل ځانګړی ادب په ډیر امکاناتو غواړي چې مخته ورسوي او ځایته ورسوي.
اساس په نظر هیګنې په کوم اداره کې ډیرې دي، په شخصي کې که په دولتي کې؟
کوم سړی غواړي چې د ځان ظرفیت جوړ کړي، د ځان استعداد جوړ کړي، پاول سره کې راځي کار ته او غواړي کار وکړي، زما په نظر تر ټولو غوره شخصي اداره ده. کاغه رادیو ده، ټلویزیون ده، او که د نورو موسساتو دفتر.
ځینې وخت حالات هم حالات تاثیر کوي. مثلا څوک یوې ادارې ته ځي چې هغه اداره کې کار درنه ډیر غواړي، ته مجبوره کې که استعداد لري که نه لري ځان مجبوره کوي کار کوي. خو داسې ادارې هم شته چې ته به استعداد لري خو چلته لاړ شي کار به دومره سلو وي چې ته هم سلو کې. دغه موضوع څنګه ده؟
د حالات تاثیر ده، او بل د ادارې په مسلکیتوب پورې چې اداره څومره مسلکی ده او اداره څومره مسلکی خلک خوښوي، اداره څومره خپل د کارمندانو ظرفیت لوړونې ته فکر کوي.
ډېره مننه کوم استاسو ویل هغه کسان ته چې هر چیرته چې کار کوي باید څنګه کار کوي.
بینان له ټولو کارکوونکو چې په غواړي په اداراتو کې کار وکړي، د هغو څخه مې دا خواهش ده او دا هیله ده کار به کار ته رسو، یعنی کار به پایه کوو. بله خبره مې دا ده چې کار به په مسلکي ډول کوو، یعنی دا اوسنی فکر چې عام ده چې نن یې پرېږده او سبا ته وکړه سبا یا پریږده و بل سبا ته وکړه چې د نن کار به سبا ته نه پریږدو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، ګردیز، خوست، پلالم، جلال آباد، اسدآباد، پارون او مهترلام کې خپریږي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه. ل آزادی رادیو
قدر منوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. په بل نیم ساعت خبری مجله کې له سلطان محمد سرور سره و